خپل تاریخي اهمیت 50% لاس ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم ګردیز بالاحصار ډیر زیان لیدلی و. خود اورښتونو وروستۍ څپې هغه پاسنۍ برخه هم د نړېدو له ګواښ سره مخامخ کړې ده.
د ګردیز بالاحصار چې په تیرو جنګونو له وجې زیات تخریب شوی او خراب شوی و، اوس په دې وروستیو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی. دغه ګردیز بالاحصار
پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله بالاحصار ته صدمه رسېدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدې لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ورغول شي.
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړېدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې آبدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې یې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین، د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې هم خراب و، اوس دغه اورښتونه چې وشو مسلسل اورښتونه د دې سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه غلطه نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي او که جوړیږي نه وخت پتیریږي د کورو والا ته یو مناسب ځای سرپناه برابر کړي.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم مني چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبي خو د هیواد یوه مهمه لرغونې آبده له منځه ځي او بلوري ته د دې بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالخالق خالقیا رحمت زی وویل
په نوې کې د اسلامي امارت له محترمو چارواکو هم دا غواړو چې د یادې تاریخي آبدې د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي او د دې تر څنګ له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو او داسې نور، هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه دلته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د ګردیز بالاحصار کوم نرغول شي ړنګ بشي، یوې روغي ودانۍ ته مخه کړو. په کابل کې د ارک چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارک دننه پروند کتاب له لیکوال او د ارک د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخور.
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاریو په ملي لګښت جوړه شوې ده او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله، یا قصر چینایي حاکمتو وي، خو وروسته بیا دغه مخې ته څلور چیناره دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهوره شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو. په 2008 کال کې پای ته ورسېدو او د چین ولسي جمهوریت ټول ورکړل مصارف او حتی مواد ټول، یو لریګ ډبرو او سیمټو پرته نور سي د ماڼۍ څه تجهیزات یې څه پکې لګېدلي دي. حتی اوسنۍ تجهیزات یعنی د برېښنایي سیستم یا د اواز سیستم، اړوند تجهیزات او مواد، حتی میزونه او چوکۍ، دا نور ټول دا د چین لخوا چینایي دي. یعنی مطلق د یغو په هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده. یعنی او هم ټول مصارف دي ورکړي دي او هم یې دغه سیستم خپل پکې لګولی ده. او ډېر جالب سیستم ده، دا هم په دوه پوړه کې جوړه شوې ده او ډېره عالي او مخصه ودانۍ ده. د کوټې باغچې او د آرشیف د پخواني آرشیف د ودانیو تر منځ ده. د ارګ کلا دننه د یاد جنوبی دیوال سره جوړ شوی دی. دا زیاتره غونډي د خلک چې ویني تاسو تلویزیون کې څوک ویني ټول غونډي وزیرانو سره غونډي مهم ملاقاتونه مهم غونډي د دې ودانۍ په ول پور کې کیږي او ډېر ښه منظم سالون لري او ډېر منظم سیستم لري. په دې معنی کې زیاتره د جمهور رئیس مطبوعاتي کنفرانسونه جوړېدل پکې دي. د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به نیول کېدل او له خلکو دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو. یعنې د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې ماڼۍ کې وو. دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکۍ پکې ناست شي ډېرې لوکسې ده. بیا وایي ما نظر ورکړ چې نه کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري نو چوکۍ یې څنګه کوټو کې شي او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي کله یې د کتارونه کېږدي کله یې دایروي کېږدي نو ښه راځي. یعنې یو ابتکار یې پکې کړی ده. د دې تالار په شاوخوا او پاس پول کې دولس خونې دي او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري او په یو وخت کې منظم ژباړل کېږي. هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم تون ده او یو بل سالون هم ده په دریم پوړ کې چې هغه هم د دو دېرش جمعیه او کنفرانس خونه ده او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پوړ کې هم لري. نور دفترونه دي او ښې کوټې دي پکې.
د خبرونه په روسيو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت. هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو دغه واده خوشحالي ولمنځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډولسته خو دوه تن ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژړه بوشکه وهي او ځین نور بیا سندري ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کېږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ور سره ټکوي.
وحید الله بیا یو بل ځوان دی دای هم وای له دغه یو کال را پدې خوښ طالبان په دوهم ځل پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څمایسه سوي دي په خو په غزنی شار کې ډیرای سندرغاړي وسیدل ځینې وخت په خلکو د جنو خوشیو په موکو سندریز پروګرامونه جوړول خو هغه اوس نسته اوس یوازې همدا د بوشکی او د پتنوس سندری پاته دي
کله کچ په خوخی وی د چا زوی په پیدا سه او چا په کوز د کړي او د چا په واده وو نو دغه د کله ځوانان دغه منکه ځوانان په چوسره ټولیدا او یو کښنی مې لګي بنولې او ساتو ساتي ریبو اوس په مسکی باندې بندیز لګي د ځوانان مایوسه یی کله کله شي برابر شي سره بیا ځوانان باندې کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाज आवाजونه وریا دي علی سر بور سره برابر ولا شي هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا امدغه شي وي نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آوازادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون ده که په خوانه سندر وایا ماتا قنداره قنداره سندره خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
دستا دپا